په کابل کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، دا زه د راډیو یوې بلې خپرونې ته زفر عباس ظاهر بیا هم هرکلی درته وایم. دا خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکاری درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې سخت غبرګونونه پرولې. د دې پیښې یو عیني شاهد وایي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بېسده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
بلخوا افغان امنیتي مسؤولین وایي په تېره یوه اونۍ کې په جګړو کې طالبانو ته درنه ملجوب لاړولې.
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسي کولای.
د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یوه تروریستي ډله اعلان کړه. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د غرض په تاندې څانګې کې به پر دې خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شوالي کې برخه نه اخلي.
اول نه ورباندې کار نه کوي. اول نه چې رضوانیږي هېڅ کوم مسؤلیت نه ورسپاري چې ته دا مسؤلیت لري کور کې به ته دا کار کوي. نو بې مسؤلیته چې څوک رالوی شي هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کول.
دا او نور وروسته راځي. خو لومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې تر پرونی چاودنې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د لوګر امنی قمانداني وای په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاسونوال ووژل او په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په دیارلسمه امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته څیرمه تر پرونیو چاودنو وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه اعلامیې کې دا د طالبانو کار وباله. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د طالبانو بشري جنایتونه چې هر ورځ بېګناه خلک قرباني کوي بې ځوابه پرې نه ږدي. د کورنۍ چارو وزارت وین طارق آریان تیر شپه رسنیو ته وویل
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده.
نه بعد مرغ دا یو لوی او نه بخل کیدونکی جنایت دی. زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي چې د چاودنې څرنګوالی معلوم کړي. هغه ورته والی چې له تیرو چاودنو سره ښکاري زموږ پرتله څرګندوي چې طالبان مسؤل دي.
افغان چارواکي وایي په دې پېښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې ډېری یې له 11 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري. وسلوالو طالبانو په پرونی چاودونو کې خپل دخالت رد کړی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د لوګر امنی قمندانۍ وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماسپښین د پاتونوالو پر موټر سوی دی. د په وینا په وژل سویو کې د ولسی پاتونوالو مرستیال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په چک ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې د ملي اردو 12 سرتیري وژلې دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. د نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوي چې د اسلام پر دریم سپېڅلیځای او هم د یهودانو لخوا په جوړ شویو ښارونو کې له خپلو کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي ایستلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر سوی دی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو، اوښکې بهونکي ګاز او بې حس کوونکي لاسي بمونو څخه کار واخیست. تر دې ورځ د مخه لږ تر لږه 215 فلسطینیان او 13 اسرائیلي افسران د دواړو لورو ترمنځ په شخړو کې ټپیان سول. فلسطینی ډاکټران وایي د مې د اتمې په شخړو کې 48 نور فلسطینیان ټپیان سوي دي او 11 کسان بسترې سوي. د لانجې وروسته لاغه راپورت سوي چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د لیلة القدر یا د قدر په شپه په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې له لمونځ کوونکو سره یو ځای سول. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون دوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د آکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 4500 زیات دی. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او د دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یوه کنفرانس ته داسې وویل:
J'appelle très clairement les États-Unis d'Amérique à mettre fin
د امریکا له متحده ایالاتونو په سرګند غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولی. راګیر پاتې یو ځکه امریکا د ځینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړه یې نیستمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره د رسولو کلي د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اوو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې دي په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونو پای. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ سپات ولس اشپژنوي او د غرض د افغانستان په څولو شارونو کې د اف ام پر 15 صفحه هم په صفحه وزیر ډول اوریدلی شئ. ورځو د خبرونه لمړنی مطلب ته د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو یو شونځي ته څیرمه پرونی خونړۍ چاودنې سخت خبرګونونه پرولې دي. بیلابیلو سازمانونو، سیاستوالو او ادارو دا پېښه د نه منلو وړ بللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښه کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او تر 50 ډېر نور ټپیان دي. خو رویټرز خبري اژانس بیا د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي وویل چې د وژل شوي شمېر 50 او ټپیان 150 تنه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په مړو او ټپیانو کې هغه زده کوونکي شامل دي چې عمر نه یې د 15 او 15 کلونو ترمنځ دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په 14مه امنیتي حوزه د شتي برچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته څیرمه پرونیو دریو چاودنو د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکسلمنونه پاره ولیدي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوي چې یوه پکې موټر بم حمله و. په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق آریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللی ویلي په دغو چاودنو کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پیښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي راډیو ته وویل:
کله چې پولیسو وخته سیمې ته ورسېدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاکو، امبولانسونو پر لپسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه په دې چودنه کې ټپي سوی وای زیات زده کوونکي ډارېدلې دي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلې دی.
د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا په نوم د نجونو شونځي ته څیرمه پرونی چاودنې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو ور بیا وشو چې د اوسنی بحران سولیز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلي دي، اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلي دا ډول حمله هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بل لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي دا ډول تروریستي بزدلانه نه بخښل کېدونکې او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات د غندلو لپاره کافی نه دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خودزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
موږ له ټولو خواوو څخه خصوصا له طالبانو څخه غواړو چې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي تر څو د افغانستان خلک اختر خوشحالۍ ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، ما تر اوسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره عملي اقدامات نه دي شوي او نه دي ښودل شوي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې د هغو کسانو کاري بللې چې د د پوینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بیرحمانه عمل بللې دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه او د تروریزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي د نجونو د یو ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونتیکوربو دا د افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلی دي مخکې تر دې چې نور بېګناه ماشومان ووژل سي ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د امریکا سفارت هم دا پیښه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقونو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلي دي. هغه لیکلي داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو ملګرو ملتونو حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
په کابل کې د پرونی خنړی پیښې په اړه راپور واورید او د مهمو اوریدل چې افغانولسمشر دا د طالبانو کار بولي خو طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. په خپل طالبانو هم دا پیښه غندلې ده. د هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې د شدید جګړې له امله تیرونی خنړی و. دوی وایي په تیرونی کې په وو ولایتونو کې د سختې جګړې له امله طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
افغان امنیتي او دفاعي چارواکو په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د تیر یوې ونی د امنیتي او سیاسي حالات په اړه لرسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبريالانو ته وویل تیر یوې ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسي کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه یې د اصولو خلاف دي.
د ښاغلي سراج په خبره په جګړه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي. نوموړی لامل د طالبانو له لورې د خلکو په کورونو کې د سنګرونو جوړول په ګوته کوي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده.
جګړې شدت پیدا کړی، کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ښاغلی زیاد یو خبریال په ځواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتي وویل اوس د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یرغلیز حالت کې دي. نوموړی وایي د دوی د موندنو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې اوس هم طالبان له القاعده وسلوالې ډلې سره ژورې اړیکې لري او هره ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان بې دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل له لوري د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تېر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
دوستانو خبره د جګړې او سولې د هخوا د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې د جګړې شدت د بهرنیانو د پته کېدو لپاره پلمه ده. په لوګر کې د سولې ولسی حرکت د یوې اعتراضي غونډې پر مهال د جنګ له دواړو لورو وغوښتل چې جګړه نوره ودروي او د بهرنیانو پات کېدو ته دې پلمې نه لټوي. دوی له اسلامي هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو څخه هم په افغان سوله کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې د اصول ولسی حرکت غړي په هغه ځای کې راټول شوي چېرته چې د مې میاشتې د لومړۍ ورځې په ماښام موټر بم چاودنه وشوه. د اصول ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي دا او ورته نور بریدونه چې د بهرنیانو په وتلو سره زیات شوي د دې ښکارندوی کوي چې د جنگ ښکېلې غاړې نه غواړي چې له هېواده بهرني ځواکونه ووځي او هېواد یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
چې دا څنګه بستره واخیستله او دلته جګړه تیزه سوله دا په دې معنا ده چې زه بیرته د امریکایي پښه ونیسم چې مزه د خدای پار دی او دا په دې معنا ده امریکایي بیرته دنیا ته ووایي چې ګوره دلته تروریزم دی.
ښاغلی خیبر وایي جنګ وسلوالو طالبانو پیل کړی او اوسنی جنګ یې هیڅ قانوني او شرعي مشروعیت نه لري. دا اعتراضیه ناسته که څه هم نن پای ته ورسېده خو ګډونوالي وایي په کلیو او جوماتونو کې به خپلو ناستو او د عامه پوهاوي غونډو ته دوام ورکړي. څو خلک د سولې لپاره په یوه ټغر راټول کړي او د جنګ دواړه غاړې اورباند او سولې ته کینوي. د ناستې یوه ګډونوال مولوي سیف الله حسنزی وویل
او د دې مجلس نه دا پیغام ورونه ته ژړا ورته وکړي چې نور د افغان میندو په سترګو کې اوښکې نه دي پاتې. یا زموږ استاد هغه خویندې په کورونو کې ځوانې ځوانې خویندې کونډې شي. راځئ نور د افغانستان کې یو اسلامي نظام حمایت او ملاتړ وکړو.
د ناستې یو بل ګډونوال او قومي مشر عبدالرحمن توکلی د لوګر په ټولو اوسیدونکو غږ وکړ چې د جنگ په وړاندې ودرېږي او نور چوپتیا پای ته ورسوي.
خپل درد درد وګڼو کوم خپل غم غم وګڼو یعنی د ملک غم خپل وګڼو مینی منافع خپل وګڼو د ملک غم سبا نسته د ملک جنگ سبا نسته.
په لوګر کې د سول ولسی حرکت د غیټ رضیانسته ورسره لغی کیږي چې د می په لومړی نیټه مخام محل د ازر ولسوالۍ د خلکو په یو ملمسون د موټر بم برید وشو چې لامل یې سلر وشتنه وژل شول او یو سول لستنه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د دې برید مسولیت کومې ډلې نه دی منلی.
دوستانو د سولې ولسی حرکت د غړو څرګندونې خو مو واورېدلی چې دوی پر طالبانو او هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر دواړو لورو غږ کوي چې باید سولې ته غاړه کېږدي او نور عام خلک ونه وژني. ده د دوی په وینا که چیرې دغه جګړو ته دوام ورکړل سي نو دا به د بهرنیانو د پاسه کېدو لپاره یوه پلمه وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که چیرې طالبان د سولې غوارانه کې نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. هغوی پر طالبانو نوموړي پر طالبانو غږ کړی دی چې باید ژر تر ژر له جګړو لاس واخلي او پر خپلو کړو ژمنو ودرېږي. زموږ خبرونه دمه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو هم د افغانستان پر بېلابېلو مسایلو باندې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. غټ ټکي به زما له همکارو واورو.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم دغه هیواد د نشه یي موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونې په لیکنه کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي افغان هغو ته یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه بلکې له نشه یي توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشي توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوې چې افغانستان کې پراخي ریښه غځولي. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشي توکو د بدمرغیو په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې یو وحشي بوټي د راشنه کېدو اوازې خپرې شوې چې کریسټل نومي نشي موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یوه بله برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هرو لسو افغانانو یو تن د نشي توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی، او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید لري. له بریتانیا خبرېدونکي میل آنلاین خبرونې د ادریس په نوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره ژباړان پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریځي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلان کوي چې نوی اسلام قبول کړی دی. ادریس د یو ایرلندي سړي یادونه کوي چې نوی مسلمان شوی او دته یې ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. د ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
د ازادي راډیو اوري اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله اعلان کړه. د میانمار د پوځ په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خپره سوه د ملي یووالي دولت او نور مخالفې ډلې د بمی چاودنو اورچونو او وژنو مسؤول بلل سوی دي. د فبروري میاشتې له پوځي کودتا راهیسې په دې هیواد کې تر 270 زیات ملکیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی دي. تفصیل په دې راپور کې واري.
د میانمار یا پخوانی برما د پوځي حکومت تر ولکې لاندې رسنیو پرون شنبه اعلان وکړ چې پوځي رهبرانو مخالفه ډله د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله وبلله. هغه د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤول هم بللې ده. د میانمار پوځ د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه پر قدرت د ولکې لټینګولو او د ملکي رهبرې آنګ سان سوچی تر نیولو وروسته په دغه هیواد کې د نظم د ټینګښت هڅه کوي. د میانمار پوځي رهبر مین اونګ هلاینګ پر قدرت د ولکې ټینګولو موضوع توجیه کړي او په تیرو ټاکونو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په هغو ټاکونو کې د آنګ سان سوچی ګوند زیاتې رایې ګټلې وې. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې نږدې هر ورځ بمی چاودنې کیږي او د پوځ په وړاندې د مبارزې لپاره محلي ملیشا ډلې جوړې سوې دي. په میانمار کې له پوځي کودتا وروسته د پوځي رهبرانو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې هم روانې دي چې دې کار د میانمار اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. د میانمار د ملي یووالي دولت چې په پټه فعالیت کوي او د دغه هیواد پوځ یو تروریستي ځواک بللی تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسي دفاع یو ځواک ایجادوي. د میانمار دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې د ملي یووالي دولت او د دغه هیواد قانون جوړونکي کمیټه به د تروریزم ضد قانون لخوا په نشه کیږي. د دغه هیواد د تروریزم ضد قانون نه یوازې په دغو ډلو کې غړیتوب منع کوي بلکې هر ډول تماس ورسره غیر قانوني بولي. د میانمار د پوز په اعلامیه کې چې له دولتي ټلویزیون څخه خبره سوه د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د دغو ډلو اقدامات د تروریستي فعالیتونو عامل ګڼل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دولتي نظام له منځه وړلو لپاره د دغو ډلو لخوا بمی چاودنې سوي، ملکیتونو ته اور اچول سوی، وژنې او ګواښونه سوي دي. د میانمار پوځي حکومت مخکې خپل سیاسي مخالفان په خیانت تورن کړي وو. د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې تر پوځي کودتا وروسته په لسګونو خبریالان هم نیول سوي، ځینې رسنۍ بندې سوي او د ځینو ټلویزیونونو د فعالیت جوازونه فسخه سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې د اطلاعاتو خاموشي خپره ده. د فرانسې خبري اجنس د یوې محلي څارونکي ډلې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پوځ پر ضد د ودې په حال کې غورځنګ د ټکولو پر مهال تر اوسه 370 زیات کسان وژل سوي دي چې ډیری ملکیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفات ولس اشپژنوي او د اف ام پر سلاش شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. ټویټر یو نوی فیچر اعلان کړی چې پر مټه د دې ټولنیزې شبکې کارونکي کولای شي چې د دوی د خوښې ټویټونو خبرونکو ته پیسې واستوي. ټویټر خپل دا نوی اپشن ټپ جار یا د ډالیو کڅوړه نومولې ده. په دې اړه تفصیل ترې ویلاندې وقفه وروسته واورئ. ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکي یو کولای سي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې له لارې هغو ته چې ټویټونه یې د دوی خوښ سوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او انډروید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنجشنبې له ورځې راهیسې دا نوی آپشن کارولی سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کېږي خپله د ټویټر کمپنۍ څه نه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټپ جار یا د ډالیو کڅوړه خپلو پروفایلونو سره وتړي او همداراز نورو ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یوه اسانه لاره ده څو د هغه نه باورېدونکي غږونو ملاتړ وسي چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. دې کمپنۍ زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شودلو او ترلاسه کولو لپاره د نویو لارو د رامنځته کولو په چاره کې یې دا لومړنی ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونې مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کارونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولای سي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د سنو تاندې څنګه پروګرام چې په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې اوریدلای سي پر دې باندې خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان د کورنۍ په اقتصادي شواله کې برخه نه اخلي. د دې پروګرام ترڅنګ یو بل پروګرام هم لرو. حقیقت څه دی چې په دې کې د بغلان ولایت پر اورستیو نامنی باندې بحث وې دي. د بغلان د والی مرستیال سره زما همکار په تفصیل سره خبرې کړې دي. اوریدو ته تاسو په لاندې در کوم خو اوس دمګړی ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه مزنګ د سوالې د زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لافان دي یا ترباری والا دي یا نور ډېر سخت کرم پرشان دي. نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خپل شیانې ذخیره کړي دي. زیات کرم پروشه دي غوښې پر دغه رقم ګرانې شوي دي. چرګان ټول شیان ګران شوي دي. او خدای که یو شی په کلاس کې رسېږي د خدای په لحاظ حکومت ته واده کنټرول کړي. وسلام.
زه محمود چرزی خبر کوم لمن ولایت نوی ورسولی سه پیغام دا غوړي چې طالبان دا برق شټ کړی دی وشتل دی. نو دلته په لمن په شهر کې شپخانو کې باک نه صفه کلی نو څو کې او نو داس په کورو کې د وبستون مشکلاتونه دي. دا د شتونو ټول کو ځکړي دی. نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کش کړی دی. خپل په منکو کې برق جوړ کړی دلته نور په مرکز کې برق نشته. دا د دې څخه ډیر غټ هلل روش دی. دا برق یې کې د ځلند نه کې نو د ولس سره
ولایت
افغانستان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه موز مشتره شریک کړی و. دا د موږم درته خبره کړل. که چیرې بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولی سئ له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. موږ د بېلابېلو خپرونو له لارې له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو او تر هغوی پورې رسوو، هڅه کوو چې ورته د حل لارې پیدا کړو. دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا اورېدلی سئ، هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار او هم راپورونه او خبرونه مو لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی